نیول شوی. پر دیو نور مهم موضوعاتو افغانستان د کډوالو به تر سنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه د خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ته
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام انصاری صاحب، د تیر کال په پرتلا د بې ځای کیدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
د جوزا میاشت 15 نن تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بې ځای شوي دي، چې اکثریت دغه ارقام په بېلابېلو ولایات او مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بې ځای شوي دي.
دا د تیر کال د همدې نیټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړه جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بې ځای شوي زیات لرو. یعنی د مجموعي په توګه د هجری شمسي په اساس تاسو ته عرض وکړم، شاوخوا 22000 کورنۍ بې ځای شوي دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو ته عرض وکړ. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بې ځای شوي لرو.
حسابي صاحب، د بې ځای کیدونکو د شمیر ډېرېدو څاندېښنې له ځان سره لرلی، یا که زه یې ساده ویایم، د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت یې څومره اندېښمن کړی دی؟
یقینا چې دا زموږ ټول ولس اندېښنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام ومومي زموږ ولس ترې متضرر کېږي او زموږ افغانان. دلته هېڅوک نور هغوی ته اضرار نه رسېږي، هغوی نه زیانمن کېږي، بلکې زموږ ولس، زموږ افغانان، ځورېدلي افغانان بیا هم متضرر کېږي او دا یو لوی اندېښنه ده زموږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنې اوس جګړه جریان لري او په عین حال موږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سولې. که چېرې سوله راشي موږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمېږي، او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي، متاسفانه اوس جریان لري دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه ترسره کړي لږ تر لږه، چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لږ تر لږه یې وهیله واوسي چې شپه پکې تېره کړي؟
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنې زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د پیدا شوو هیوادوالو تباید ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تی مراحل غواړي، او زموږ برنامه هم دا ده چې باید بې ځایه شوو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي، او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زموږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زموږ هیوادوال لري، یو د غذایي مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسؤلیت مسله ده، او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېر اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته دا متاسو ته عرض وکړ، او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او دخیل ده، او مسؤلیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول ابعادو باندې رسیدګي وکړي، او ډېر مشکل ده چې
اوس شمیرې خو لوړې دي. انصاري صاحب، نږدې 15 میلیونه د بې ځایه کېدو شمیرې دي، هغه چې خپله د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپله د جمهوري ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکارۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځایه شوي دي د خپلو اسنینو نه. دا له ډېر وخت راهیسې دا شمېر دی. خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال، یوازې سږکال، هغه مرستې چې تاسو یادې کړي، دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسېدلې دي؟
یوازې په سږکال کې، یعنې د شمسي کال کې، موږ تر 10000 کورنۍ ته کومکونه رسولي دي په بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110000 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزن موږ شاید بې ځای شو هیوادوال یو، یوازې کډوال وزارت دغه برخه کې مسولیت نه لري، ځکه د بنللي په تاسو باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسولیت لري، او خوشبختانه چې مونږ سره دوی هم همکار دي.
زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو د راوځای کېدو دپاره څه شوي دي، ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې.
ستونزې ډېرې دي په بېلابېلو ولایاتو کښې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې، ځینې سرچینې تر 4,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا نه کوم ارقام پرې رسنیو له لارې نه خپره کېږي، دغه زموږ ارقام 2.5 میلیون بې ځایه شوي دي. مونږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کښې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په څه کال کښې دوی بې ځایه کېږي، مونږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د سکلو اوبه، د غذایي مواد، د نقدې پیسې او د بېلابېلو برخو کښې مونږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک
وکړو. او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي هغوی دپاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکه ویشل او د هغوی د سرپنا برابرول په دغه برخه کښې مونږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنې داسې نه ده چې یوازې مونږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په څه کال کښې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شویو ته کومکونه رسولي دي، خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې ده چې باید
ټول آبادو باندې ورسېږي. یو مسؤلیت د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې راجذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم او بیا د نړیوالې ټولنې پام دې برخې ته راواړئ. که څه هم اوس د ګاونډیو هېوادونو او یا په ټوله کښې د نورو هېوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی، نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي، نو په دې برخه کښې فکر ولې هغه ډول چې اړینه ده د مرستو راجذب ونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسې وایئ چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده هغه په دومره ډېر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډېر کم دی، ولې؟
یعنې اساسي ستونزه زموږ افغانستان کښې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت دی، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. پخوا دغه ارقام 5 میلیونو پورې رسېدلی وو، خو مونږ سره د مرستندوی بنللي مؤسسات سره په همغږي مونږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس راټیټ شوي دي، یعنې د 4 میلیونو نه یعنې شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د جګړې له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې په کابل کښې نه، په ټولو ولایاتو کښې دا ستونزې متاسفانه موجود.
د مرسته رسوونکو تر منځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه، ډېر کله تاسو په یو ځای کښې مرسته وکړئ، همکارې مؤسسې هم ولاړ شي نورو ځایونو کښې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای دپاره دوه ځله مرستې وشوي او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري یا مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هېڅ مرسته ونه شي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللي؟
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعې په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي مؤسسات تر منځ ښه همغږي شتون لري، او مرستندوی مؤسسات هم مونږ سره تعهد لري او تاکید مدا دي چې دغه مؤسسات مونږ سره هماهنګي ولري، او که چېرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کښې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه مونږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال. دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد، او نشي کولی چې یعنې دغه مؤسسات نشي کولی چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا وروسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله مونږ سره هماهنګي د پخوانه ښه شوي دي، او د دوی تاکید هم دا دی چې باید مستحق کورنۍ ته مونږ وکولی شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریتو ولایاتو کښې جریان لري، په بېلابېلو ولایاتو کښې لکه په هلمند، قندهار، غزني، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم نامنې شتون لري او جګړې جریان لري.
یو آخري پوښتنه زما د مرسته رسولو په بهیر کښې توپیري چلند دی، ډېری خلک دا نیوکه کوي او خپل جمهور رئیس غني هم دا خبره کړې ده چې توپیري چلند باید له منځه لاړ شي، ولې د مرسته رسېدو په برخه کښې توپیري چلند کېږي او د دې د له منځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمونږ تاکید دا دی، هغه کورنۍ چې په هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کښې دوی زیانمند شوي دي او بې ځایه شوي دي، ټولو ته باید مونږ کومک ورسوي. یوازینۍ حقیقت دا دی چې زمونږ ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په قندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده، او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي او زمونږ تعهد دا ده د مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده،
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسې ډیره مننه.
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم، او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په هغه باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید